د مخم شپک بجې شوې د ازادي راډیو نننۍ وروستۍ نیم ساعت خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. او رئیس جمهوری ریاست وای وزیرانو شورا نن په غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه تصویب کړه چې ولسمشر به د یو تقنیني فرمان په ترڅ کې توشیح کړي. جمهوری ریاست دغه راز د ملي یووالي د حکومت د سیاسي بقا په اړه د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې څرګندونې هم رد کړې او ویل چې د هغه څرګندونې په ټوله کې د سیمې له وضعیت سره تړاو لري. په دې اړه مو د سیاسي کارپو نظر هم اخیستی. خو لومړی عصمت سروان ته ور ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
چارواکي وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمن جګړه نښتې. د ایران شورای نگهبان د ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس د لمسی کاندیداتوري بیا رد کړه او په تاجکستان کې د ولسمشر د دایمي واک په اړه د اساسي قانون د بدلون لپاره ټول پوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمروی 2014 میلادي کال به د افغانستان د ملي ثبات د ټینګښت کال وي. شاغلی اتمر دا خبره نن چهارشنبه په خپل دفتر کې د روسیې له سفیر سره په کتنه کې وکړه. د روسیې له سفیر الکساندر مانچیسکی سره د داعش پر ضد په نړیوال اعتراف کې د افغانستان پر ګډون د سولې د بهیر او د درېمې څلور اړخیزې غونډې په باب خبرې وکړې. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر خبرداري ورکوي که راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي نو د هیواد حالات به بحراني شي. انوارالحق احدي نن د انتخاباتو په اړه یو سیمینار ته په وینا کې له حکومت وغوښتل چې راتلونکي انتخابات باید په شفاف ډول ترسره شي.
که زمونږ د انتخاباتو د ککړتیا مشکل حل نشي نو ډارېږم چې خلک به له مجبوریت نه له فزیکي زور نه کار واخلي او نامشروع چارواکي به د قدرت له څوکۍ نه وغورځوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی په دې سیمینار کې له مدني ټولنو افغان ولس او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې له کمیسیون سره مرسته وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې له سلګونو قبایلي کډوالو سره د مرستو لپاره هلې ځلې کوي. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر له خبر پاڼې سره سم د دغه ولایت د شینوارو ولسوالیو ته په سلګونو قبایلي کورنیو پناه وروړې ده. د ننګرهار والي سلیم کندوزي د دغو کډوالو په اړه د سرحدونو او قبایلو د چارو له مرستیال وزیر ننګیالي کلاتوال سره په کتنه کې وویل چې له 1500 قبایلي کورنیو سره د مرستندویو ادارو له لورې مرسته شوې خو زیاتې مرستې ته اړتیا ده. د ننګرهار په یو بل خبر کې دغه ولایت د چارواکو له قوله ویل شوي چې په اچین ولسوالۍ کې له نن سهاره د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. د ننګرهار د والي ویند عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړې کې تر اوسه پورې د داعش څلور کسان وژل شوي دي. نوموړي همداراز وویل چې په نښته کې څلور وسلوال طالبان هم ټپیان شوي دي. د پکتیکا ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابري نن ازادي راډیو ته وویل چې له څه مودې راهیسې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې فعاله شوې دي. د سالنګ لویه لاره د ډېرې واورې د اورېدو او طوفان له وجې بنده ده او موټر پرې تلی راتلی نشي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤلان وایي چې دا لاره به د طوفان له درېدو وروسته پرانیستل شي. د ایران شورای نگهبان د دغه هیواد د اسلامي انقلاب د مؤسس د لمسی غوښتنلیک رد کړ. د آیت الله خمینی لمسی د دغه هیواد د خبرګانو په نوم شورا ته کاندید و خو شورای نگهبان د کاندیداتوري رد کړی ده. د ایران رسمي خبري آژانس ارنا نن وویل شورای نگهبان د حسن خمینی د ردېدو خلاف د نوموړې غوښتنه تایید نه کړه. د خبرګانو شورا چې حسن خمینی ورته ځان کاندیدا و د ایران د مذهبي مشر د غوره کولو واک لري. درې څلوېښت کلن حسن خمینی منځلارۍ ګڼل کېږي او له اصلاح غوښتونکو سره اړیکې لري. ټاکل شوې ده چې تاجکستان د مې په 22مه په اساسي قانون کې د بدلون په اړه ټول پوښتنه وکوي. ټول پوښتنه د دې لپاره کېږي چې ولسمشر امام علي رحمان د تل لپاره ولسمشر وي. د تاجکستان د پارلمان د استازو جرګې نن په دې اړه پریکړه وکړه. روسیه خبرداری ورکړ چې جنوبی کوریا ته د امریکا له لورې د پرمختللي دفاعي توغندوي سیستم لیږل به په سیمه کې وسلهواله سیالي وپاروي او د کوریا پر ټاپو وزمه به د اتومي ستونزې حل پیچلی کړي. د روسیې د بندونو چارو وزارت نن چهارشنبه پر واشنګټن تور پورې کړ چې د شمالي کوریا له اتومي او توغندوي ازموینو څخه د پلمې په توګه کار اخلي. عراقي صدراعظم حیدر عبادی اعلان وکړ چې په کابینې کې به بدلون راولي او د هغو وزیرانو پر ځای به چې د سیاسي تړاوونو پر اساس ټاکل شوي ټیکنوکراتان وګماري. عبادی په یوه وینا کې چې پرون د عراق دولتي تلویزیون خپره کړه وویل
الی تغییر وزاری جوهری
زه د دې لپاره چې په کابینه کې مسلکي ټیکنوکرات او اکاډمیک شخصیتونه شامل کړم په کابینه کې د بنیادي بدلون غوښتونکی یم. د عراق صدراعظم پر پارلمان او ټولو سیاسي اړخونو غږ وکړ چې په دې جدي مرحله کې ورسره همکاري وکړي. د اندونیزیا ته هوایي ځواک یوه الوتکه نن په جاوا ټاپو کې پر یوه کور ولوېده. په دې پیشه کې پیلوټ او د کور دوه تنه غړي مړه شول. د پیښې په سیمه کې یوه شاهد وویل ما ټکانونه احساس کړل او خلکو تیښته پیل کړه. یوه ښځه مې ولیده چې یوه څا ته نږدې پرته ده. ټول ځان یې پوښلی و خو پوه نه شوم چې ژوندی ده که نه ده. اندونیزیایي چارواکي وایي چې یو بل تن چې په الوتکه کې سپور و بېدرکه دی. او د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دغه هیواد د یونسکو عمومي رئیس ایرینا یوکوفا د ملګرو ملتو سرمنشي ته نومولې ده. د ملګرو ملتو د اوسني سرمنشي بان کې مون د ماموریت دوره د سږ کال په پای کې بشپړیږي.
له اسمه سروانه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې جمهوري ریاست وایي وزیرانو شورا نن په غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرح تصویب کړه چې ولسمشر به د یو تقنیني فرمان په ترڅ کې توشیح کړي. د افغانستان د نوې ملي جبهه مشر خبرداری ورکوي چې کرافتون کې انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي هیواد به د بحران خواته لاړ شي.
خلک به له مجبوریت نه له فزیکي زور نه کار واخلي او نامشروع چارواکي به د قدرت د څوکۍ نه وغورځي.
جمهوري ریاست دغه راز د ملي یووالي د حکومت د سیاسي بقا په اړه د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر څرګندونې په ټوله کې د سیمې له وضعیت سره وتړلې.
تصویر کلانتر تهدیدات منطقه را بررسی و تحلیل میکنه تا اینکه بیشتر مشخص سره مورد افغانستان باشه.
آیا پر اختیار سیاسی و امنیتی ستونزی و دغه حکومت چه دی امریکا پا منزگری توب دی یو سیاسی موافقی پر اساس رامنست شوی روان کال سقوط سر مخامخ شی پر دیارم و دی یو سیاسی کار پو نظر هم اخیسته ده.
کچیری دی دغه اظهارات و ترشا زین لوب و اراده و دیگولنی هم سیایی یا نو کسان واری دی دوال نوی لوبی پر سیمک شروع کی نوی اهداف تاقید اگر دی بیر نخده.
د غرض افغانستان د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو منډو ترلو ته مهم کتنه کړې ده. جمهوری ریاست وای وزیرانو شورا نن په غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرح تصویب کړ چې ولسمشر به د یوه تقنیني فرمان په ترڅ کې توشیح کړل. د مخکې هم ولسمشر ورته تقنیني فرمان ورکړی و چې د ملي شورا له دواړو جرګو لخوا رد شو. په دې اړه نور حال له کابل د نسیم شفق پر رپورټ کې اوري. شفق صاحب خبرونه ته خره غلاست په دې اړه کا اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بلې سلام وړاندې کوم تاسو او ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله د افغانستان کابینې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو تشکیل او صلاحیتونو طرح نن تصویب کړه. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی نن رسنیو ته په لیږل شوي پیام کې ویلي چې دغه تصویب شوې طرح به د ولسمشر لخوا د تقنیني فرمان په بڼه توشیح کیږي او د دې پر اساس به د ده په خبره د انتخاباتي سیستم د اصلاح کار پر مخ وړل کیږي. خغلی ظفر هاشمی په دې اړه وایي
ای بخشی از تعهد جمهوری اسلامی افغانستان و شخص رئیس جمهور
دی وایي د انتخاباتي اصلاحات او راتلونکو شفاف او معتبر انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د حکومت په تیره د ولسمشر د ژمنې یو برخه ده. دا اقدام په انتخاباتي مسایلو کې له ټولو شامل ارګانونو سره تر مفصلو مشورو وروسته شوی دی. خغلی هاشمی همداراز وویل چې د دې فرمان سره به هغه مشکل یا هغه مانع یا هغه خنډ چې د د انتخاباتي اصلاحاتو د پروسې پر وړاندې رامنځته سوی و، هغه به له منځه ځي او د غوراوي یا ګزینش کمیټا به هم چې وظیفه یې د انتخاباتي کمیشنونو د کمیشنرانو د ګزینش یا غوراوي ده، هغه به هم خپل کار پر مخ وړي. البته باید ووایم چې جمهور رئیس غنی تر دې وړاندې هم دغسې یو فرمان صادر کړی و، تقنیني فرمان چې هغه د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا غیر قانوني وبلل سو او هغه رد سه، او د هغې د ردېدو سره سم د انتخاباتي اصلاحاتو هغه کار چې و هغه هم وځنډېد. په تېره د ګزینش یا د غوراوي د کمیټې و هغوی وویل چې دوی له یو ډول قانوني خلا سره مخامخ شوي دي، او هغوی غوښتنه کړې وه چې ولسمشر باید د ملي شورا په ژمنیو رخصتیو کې بیا دغسې یو تقنیني فرمان ورکړي تر څو دوی وتوانېږي د انتخاباتي اصلاحاتو کار پر مخ ویسي، او هغه غوښتنه چې تقریبا د ټولو ده چې باید په انتخاباتي دستګاه کې اصلاحات راسي هغه په ښه ډول ترسره سي.
بله نصف شفق لتاسونه مننه. قدر منوریدونکو و امریدل چې نن وزیرانو شورا په غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه تصویب کړه چې ولسمشر به یو تقنیني فرمان په ترڅ کې توشیح کړي. له دې مخکې هم ولسمشر ورته تقنیني فرمان صادر کړی و چې د افغانستان د ملي شورا دواړو جرګو ولسي جرګې او مشرانو جرګې رد کړی و. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د انتخاباتو د نیټې له اعلانولو وروسته د حکومت اجرایه رئیس وویل د انتخاباتو لپاره د یوې نیټې اعلانول د نوي کمیسیون کار دی، نه د اوسني چې باید غړي یې بدل شي. د ملي یووالي حکومت د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره یو کمیسیون خپل وړاندیزونه وړاندې کړي و چې وروسته د ولسمشر د یو تقنیني فرمان له مخې د غوراوي کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې هغه پلی کړي. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شېبه د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر راسره د ټلیفون په لیکه د سپینغر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. سپینغر صاحب، که راته ووایي چې دغه تقنیني فرمان چې نن ولسمشر چې نن د جمهوري ریاست ماڼۍ خبره کوي چې ولسمشر به یې توشیح کړي، آیا د دغه تقنیني فرمان پر اساس باندې هغه اصلاحات چې تر اوسه پورې وړاندیزونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته رسېدلي دي د غوراوي کمیټه آیا خپل کار پیلولی سي؟
واقعا یو ښه خبر دی، ځکه هغه قانوني تشه چې رامنځته شوې وه د ولسي جرګې او مشران جرګې چې فرامین رد کړي وو، یو حقوقي تشه رامنځته شوې وه او د هغې پر بنسټ د غوراوي کمیټې کار ودرولی و. اوس د دې فرمان په صدور سره بېرته هغه حقوقي ملاتړ لاسته راوړی شي او کولی شي چې دغه د غوراوي کمیټه خپل کار مخکې بوزي. خو مهمه دا ده چې په راتلونکي کې دغسې د خنډ او د سبوتاژ مخه مخکې نه مخکې نه ونیول شي، بیا دغه فرمان د یو رد سره مخامخ نه شي او یا بله حقوقي ستونزه رامنځته نه شي.
سپینغر صاحب، مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د انتخاباتو نیټه اعلان کړه، خو له دغه اعلان سمدستي وروسته د حکومت اجرایه رئیس وویل چې دغه اوسنی کمیسیون دا صلاحیت نه لري، ځکه هغه باید اصلاح شي. په دې معنا چې نوي کمیشنران باید وټاکل شي او دا دنده هم د غوراوي د کمیټې ده. اوس څه فکر کوئ چې آیا دغه تقنیني فرمان پر اساس باندې آیا کچېرې دغه د غوراوي کمیټه کار مخته وړي، خو لومړی دنده یې دا ده چې باید کمیشنران وټاکي؟ کمیشنران هم له خپلو دندو نه لري کېږي، دوی وایي چې موږ قانوني برحاله یو تر څو پورې چې زموږ هغه 15 کلنه دوره ختمه شوې نه وي.
زه فکر کوم که کمیټه د غوراوي ښه کار وکړي او ښه کمیشنران وټاکي، طبیعي ده چې دا به د حکومت ملاتړ به دوی سره وي، د بین المللي جامع ملاتړ به دوی سره وي، او همداسې د مدني ټولنې ملاتړ به دوی سره وي، ځکه ټول په دغه انتخاباتي اداراتو یا کمیسیونونو کې اصلاح غواړي. نو زه فکر کوم په هغه وخت کې به کمیسیون ونشي کولای دی چې د دغه یو عامې غوښتنې په مقابل کې ودرېږي او په دې ټینګار وکړي چې دوی باید خپل پوستونو کې پاتې شي، او که چېرې دوی ټینګار هم وکړي حکومت بیا نورې قانوني لارې لري چې د هغه په استفادې سره کولای شي چې دوی وظایف تعلیق ته راوړي یا دوی سبکدوشه کاندي.
د افغانستان ولسی جرګې غړي د ژمي پرخصتۍ تللی دي، ولسمشر که چېرې دغه تقنیني فرمان ورکوي آیا بیا هم د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې تاییدیه ته ضرورت نه لري، اړتیا نه لري؟
خا دلته دوه مسلې دي. مونږ که تیر زمان ته وګورو د کرزي صاحب په دوران کښې هم ډېر داسې فرامین صادر شوي وو، خو په خپل وخت پارلمان ته نه وو لیږل شوي او دوی هېڅ حقوقي ستونزه نه وه رامنځته کړې. نو اوس که جمهور رئیس ډاډ لري په پارلمان باندې چې هغوی نه ردوي، کولی شي چې دا فرمان ور ولېږي، او که ډاډه نه وي کولی شي چې دې فرمان د لېږلو نه ډډه وکړي او دا فرمان وساتي. په دې توګه هم حقوقي پروسه خپل عادي روان مخکې بوللی شي او په دې کې کومه ستونزه نه رامنځته کېږي.
یعنې تاسو فکر کوئ چې د دوهم ځل لپاره د ولسمشر د تقنی فرمان په صادرولو سره به د انتخاباتي سیسټم د اصلاح اوسني بحران هوار شي؟
هو حداقل بېرته به هغه هلې ځلې یا کومې چارې چې وي هغه به مخکې لاړې شي او قانوني بهیر به خپل پیل کاندي. دا ډېره مهمه مسله ده، خو په راتلونکي دپاره باید هم حکومت دا تجربه ولري. که چېرې بیا دا فرمان د رد سره مخامخ کېږي نو ضرور نه ده چې دوی فرمان واستوي، او که دوی ډاډه وي چې فرمان تاییدېږي نو بیا کولی شي چې دوی واستوي. خو دې مسلې ته باید په راتلونکي کښې ډېر دقت وکړي حکومت.
بله جانداد سپینغر، له تاسو نه یوه دنیا مننه. د اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر و چې د جمهوري ریاست د نننی اقدام په اړه نظر څرګندوو. نن وزیرانو شورا په غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه تصویب کړه چې د ولسمشر د مرستیال ویان په وینا ولسمشر به یې د یوه تقنیني فرمان په ترڅ کې هغه توشیح کړي. بیا هم د انتخاباتو په لانجه کې تم کېږو. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر خبرداری ورکوي چې که راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نه شي نو هیواد به د بحران خواته ولاړ شي. انوار الحق احدي نن د انتخاباتو په اړه جوړ شوي سیمینار کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي. جزئیات د رحمتالله افغان په راپور کې اورئ.
که څه هم د انتخاباتي نظام د اصلاح پر سر د حکومتي چارواکو ترمنځ ناندرۍ لا نه دي حل شوې، د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر اندېښمن دی که راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نه شي نو هیواد به د بحران په لور ولاړ سي. انور الحق هادي د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو په اړه جوړ شوي سیمینار کې له حکومت څخه وغوښتل چې راتلونکي انتخابات باید په شفاف ډول ترسره کړي.
د انتخاباتو ککړتیا نه یوازې داسې د دیموکراسۍ د تحقق مخه نیسي، بلکې د دې هیواد سیاسي استقرار ته لوی تهدید. که زموږ د انتخاباتو د ککړتیا مشکل حل نه شي، ډارېږم چې خلک به له مجبوریت نه له فزیکي زور نه کار واخلي او نامشروع چارواکي به د قدرت له څوکۍ نه وغورځوي. چېرته چې انتخابات ککړ وي هلته حکومت، پارلمان او نور انتخاباتي دولتي مؤسسات د مشروعیت له بحران سره مخامخ وي.
ښاغلي احدي زیاته کړه چې په تېرو دولسو کلونو کې افغانستان شفاف انتخابات نه درلودل. د افغانستان نوې ملي جبهه چې نوي رامنځته شوې او ځان د حکومت اپوزیسیون بولي همدارنګه ادعا وکړه چې د ملي وحدت حکومت مشران غواړي په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي او په لوی لاس د خپلې خوښې کسان په انتخاباتو کې بریالي کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د راروان کال په میزان میاشت کې ترسره شي. که څه هم د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې پرتې ځینې ستونزې مني، خو د دغه کمیسیون مرستیال له مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، افغان ولس او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې له کمیسیون سره مرسته وکړي.
آزادي خبری مجله اوري.
جمهوری ریاست د ملي یووالي د حکومت د سیاسي بقا په اړه د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر څرګندونې په ټوله کې د سیمې له وضعیت سره تړي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر تېره ورځ د امریکا د کانګرس د سنا جرګې یوې کمیټې ته وویل چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت په روان میلادي کال کې د سیاسي ناکامۍ له خطر سره مخامخ دی. یوسف خان ځدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغان حکومت د سیاسي ناکامېدو په تړاو د امریکا د استخباراتو د ادارې څرګندونې تر ډېره د سیمې د ګواښونو تصویر وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس د هغو هېواد د سنا مجلس غونډې ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان په روان 2016 کال کې د سیاسي ناکامیو له خطر سره مخ دی. د افغان جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي د چهارشنبې په ورځ په یوه پیغام کې چې رسنیو ته یې لیږلی وایي چې دا څرګندونې یوازې افغانستان ته اړوند نه دي.
د خاغلی کلاپر لوري چې کومې څرګندونی شوې دي هغه تر ډیره د افغانستان پر ځای د منطقې د عمومي وضعیت د ارزیابۍ او څرنګوالي په اړه دي.
په همدې
ډول ښاغلي هاشمي ویلي چې افغان حکومت په سیمه کې د ګواښونو او تحولاتو سره د مبارزې وړتیا لري او دا چې ملي وحدت حکومت د اکثر افغانانو د ارادو تمثیلونکی دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر د سې شنبې په ورځ په دغې وینا کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې سیاسي همپالنه د کمیدو په حال کې ده او افغان حکومت له جدي ازمون سره مخ دی. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې ګواښونه پراخ او د طالبانو حملې ډېرې شوي او د مخالفې ډلې په دریځ کې بیا هیڅ بدلون نه لیدل کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ملي وحدت حکومت د توافقنامې، د ولسي جرګې د انتخاباتو او د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د حکومت ژمنې نه عملي کول او د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات هغه دلیلونه ګڼي چې د موجوده حکومت د سیاسي ناکامېدو په اړه باورونه پیاوړي کوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر زازای وایي روانو شرایطو ته په کتو د دې څرګندونو د واقع کېدو احتمال نشي ردولی.
د سی آی ای رئیس تحلیل زه مطلق تاییدوم او ډېر امکان لري رښتیا هم چې زموږ اوسنی حکومت په سیاسي ناکامۍ باندې مبتلا شي، ځکه چې دوی دوه کلن تفاهمنامه چې وه خپل منځ کې ترسره کړې وه د هغې وخت پوره کېږي راتلونکي اوړي کې.
د امریکا د استخباراتو ملي اداره داسې مهال د حکومت د ناکامېدو په احتمال غږېږي چې له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر ویلي امریکا د نورو هیوادونو سره یو ځای په 2018 کال او له هغې وروسته په افغانستان کې د سختو جګړو او اوږدمهاله حضور لپاره تیاری نیسي. له دې سره د چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې د حکومت د ناکامېدو په اړه یو شمېر اندېښنې پر ځای دي، خو دومره هم نه چې د ملي وحدت حکومت د لیوه سره له زوال سره مخ شي.
آیا په رښتیا اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې به دغه حکومت چې د امریکا په منځګړیتوب د یوې سیاسي موافقې پر اساس رامنځته شوی روان کال له سیاسي پلوه له سقوط سره مخ شي؟ په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر هم اخیستی دی. هغه وایي په سیاست کې دا یوه فرضیه ده، نه حکم، خو که تر شا یې نورې انګیزې پرتې نه وي. صالح محمد صالح ورسره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د سیاسي ناکام می مسئله څومره عملی بریښي؟
زه له دغه څرګندولو سره په دې لحاظ موافق نه یم چې کله چې د سیاست خبرې کېږي سیاست ریاضي نه ده چې دوه جمع دوه څلور شي، بلکې دا حدشیات دي ځینې فکټونو پر مبنا په سیاست کې وړاندوینه کېدای شي، اما د یو مطلق حکم په توګه نه شي کېدای. که چېرې د دغه اظهاراتو تر شا ځینې لوبو اراده وجود ولري، یعنی سی آی ای یا نور کسان وغواړي دې ډول نوې لوبې په سیمه کې شروع کړي، نوي اهداف تعقیب کړي، هغه نو ډېر بحث ده. اصل کې سیاسي مطلب کوم کول په سم سیاست کې د یو پوخ سیاستمدار کرکټر نه دی چې یو دم حکومت کې سیاسي لحاظ یو حالت رامنځته کېږي، بلکې سیاست دی چې مخکې مې علم نه لري مثبته قواعد ولري او قواعد.
بله استاد، د سی آی ای مشر دغه راز په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې په حکومت کې بل ستونزه د همغږۍ نشتوالی و تیرو تجربو ته په پام سره، تاسو فکر کوئ چې دغه مسله څومره رول لري په دغه ممکنه ناکامۍ کې؟
هیڅ شک نشته چې په نوي حکومت کې یو لړ ستونزې د ناهمغږۍ د وجې رامنځته کېدای شي یا رامنځته شوي دي د ملي وحدت حکومت په دوران کې او د هغې نه مخکې هم په تېرو 14 کلو کې د لپاره چې تیر څول څو کلونو په دغه په افغانستان کې مستقیم ډول ترسره نه کړی، په غیر مستقیم ډول د ائتلافي حکومتونو رامنځته شوی. ائتلافي حکومت سره معمولا په چارچاپ کې د مجبوریت له وجې رامنځته کېږي او همدارنګه اکثرا سلیو لاس نه رهبري کېږي، قدرت ویشل کېږي، کله کله په خپل په پایله کې ځینې ستونزې راجېږولی شي. دا په طبیعي ډول یو ډول ستونزې را ایجاد کړي دي، خو هغه مطلقه همغږي چې په نتیجه کې رامنځته کېږي متاسفانه د ملي وحدت د حکومت په جریان کې نه دي رامنځته شوي. وګورئ چې په راتلونکي 2014 کال په جریان کې نور څه انکشافات دي، څومره کولی شي چې دغه اتحاد د دوه انتخاباتي ډلو ترمنځ په یو ارګانیک.
استاد، په عین حال کې تاسو خبر یاست چې د سولې د مخامخ خبرو لپاره هڅې روانې دي، که چیرې دغه سي څرګندونې کېږي د سولې دغه پروسې ته څومره تاوان رسولی شي او په دې برخه کې هغه باورونه چې موجود دي دغه باورونه ته څومره زیان رسولی شي دغه ډول څرګندونې یا دغه سي یو وضعیت؟
دلته دوه ټکي دي. یوه خبر دا ده چې معلومیږي چې په واشنگټن کې د بهرنیو چارو وزارت او سی آی ای همغږي نه دي، په دې معنی چې له یو خوا امریکایان د څلور اړخیزو مذاکراتو یو ستون جوړوي، له بلې خوا نه بیا د دې استخباراتي اداره د سولې د خبرو په ارتباط هم بې باوري ښیي او داسې څرګندونې کوي. دا په یقیني ډول مورال و بلکه د افغانستان د دولت مخالفینو ته چې هغه په دې پوهېږي چې په واشنګټن کې هم په دې ارتباط کې واحد نظر وجود نه لري، یا په بل عبارت داسې فکر کېږي چې واشنګټن د افغانستان د حکومت ستراتیژیک متحد نه دی، په یقیني ډول د دې مخالفینو ته جرأت ورکولی شي د حکومت مخالفینو.
او په خپله حکومت د افغان حکومت څه کولی شي د یو واحد نظر رامنځته کولو په برخه کې دغه راز د سیاسي ناکامۍ څخه د مخنیوي لپاره؟
زه فکر کوم چې ډېره اساسي طریقه یې درې مسایل دي. یوه مسله دا ده چې د قانون حاکمیت باید د افغانستان حکومت ډېر ټینګار وکړي او دواړه خواوې په قانون باندې ځان معتقد کړي. دا یوه مسله ده. دومه موضوع چې کیدای شي د افغانستان حکومت سیاسي لحاظ غښتلی کړي، هغه د افغانستان د سیاسي مؤسساتو تکمیل ده. څه د بالا چې باید پارلماني انتخابات ترسره شي، ولسوالۍ شوراګان انتخابات ترسره شي، هغه پوستونه چې لا تر اوسه پورې د پارلمان رایو یا اخیستي یا مثلا په سلطنت فعالیت د حکومت د سیاسي مؤسساتو په توګه باید تکمیل شي، او په اقتصادي لحاظ باید دولت داسې پروژې رامطرح کړي چې هغه وکړي چې د خلکو اعتماد د راتلونکي لپاره په اقتصادي لحاظ په حکومت باندې پیاوړی کړي، تر څو د حکومت او خلکو ترمنځ د وختن ناکام په دوه لارو نه کېدی شي، هم د قانون د حاکمیت له لارې نه او هم د اقتصادي ودې له لارې نه. په دې ترتیب حکومت کولی شي چې دغسې وړاندوینې بیخي په عمل کې ثابتې کړي چې د دنیا
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر پر څرګندونو یې نظر څرګندوه. جیمز کلیپر ویلي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت ښایي په روان 2016 میلادي کال کې له سیاسي سقوط سره مخامخ شي، خو ښاغلی ستانکزی وایي چې په سیاست کې دا یوه فرضیه ده، نه حکم، خو که تر شا یې نورې انګیزې پرتې نه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د اوسني نظام په پیاوړي ملاتړ د امریکا په متحده ایالاتو کې هم د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو پروسه ګرمه شوې ده. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندیدان جمهوري غوښتونکي ډونالد ترامپ او ډیموکرات سناتور برني سانډرز په نیو هیمپشایر ایالت کې د ګوندونو په خپل منځي مقدماتي رایه ګیریو کې ګټونکي اعلان شول. د رایو لومړني نتایج ښیي چې ترامپ په سلو کې 44 او سانډرز په سلو کې 58 رایې خپلې کړې دي. د ازادي راډیو خبري څانګه په دې اړه راپور لري. جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا په نیو هامشیر ایالت کې د ګوندونو خپلمنځي رای ګیري د سیمې په وخت ماښام 8 بجې د خلکو په خوشیو او ګلولو سره پای ته ورسېدې. په جمهوري غوښتونکو کې میلیاردر ډونالد ترامپ د 44% رایو په اخستلو سره میدان وګټه او خپل پلویانو ته وویل چې غواړي امریکا یو ځل بیا تر ټولو شکړي.
We are going to make America great again.
نو موري خپل پلویانو ته دغه راز ژمنه ورکړه چې د امریکا په لا اقتصادي پیاوړتیا کې به هڅه وکړي.
We're going to beat China, Japan. We're going to beat Mexico.
دوی وایي موږ به چین او جاپان ته ماته ورکړو، په سوداګرۍ کې به مکسیکو ته ماته ورکړو، ټول هغه وادونه به مات کړو چې هر ورځ زموږ څخه پیسې وړي. دا کار به بیا تکرار نسی. موږ اوس په نړۍ کې تر ټولو ښه تاجران لرو. هغوی تل زما سره اړیکې نیسي او غواړي چې په دې کارونو کې شکیل سي. موږ سیاسي کسان لرو چې زموږ د میلیاردونو ډالرو معاملو په اړه مذاکره کوي. دا به نور تکرار نسی. موږ به د نړۍ په سطحه تر ټولو ښه تاجران د خپلو معاملو لپاره وکاروو. هر څه به ډېر ښه، ډېر ژر او ډېر قوي ترسره کړو او نړۍ به بیا موږ ته درناوی وکړي. پر ما باور
ولرئ.
نشپېته کلن ترامپ چې د اسلام، شزو او کډوالو په برخه کې یې څرګندونې په دې وروستیو کې جنجالي سوي وې، له نورو کاندیدانو هم مننه وکړه او هغوی ته یې مبارکي ورکړه. بلخوا د دیموکرات ګوند کاندید سناتور برني سانډرز په نیو هامشیر کې د 58% رایو په اخیستلو سره له خپلې ګوندي سیالې هیلري کلنټن څخه وړاندې سو. سانډرز خپل پلویان یووالي ته راوبلل او ترې وې غوښتل چې پرې نږدې جمهوري غوښتونکي د ولسمشرۍ څوکۍ ته ورسیږي. دوی وایي موږ به په راتلونکو څو میاشتو کې اړتیا ولرو چې د یو بل تر څنګ ودرېږو او د ګوند او ملت سره یې وکړو، ځکه ښې اړخي جمهوري غوښتونکي چې زموږ په وړاندې ولاړ دي باید ولسمشرۍ ته ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن له خپل ګوند څخه د 40% رایو په اخیستلو سره په نیو هامشیر کې خپله ماته ومنله. دا ویل ځوانانو سره یې کار پای ته نه دی رسېدلی. زه پوهیږم ځینې کارونه لرم چې باید ترسره یې کړم، په ځانګړي ډول له ځوانانو سره، خو زه به بیا هغه څه تکرار کړم چې روانه اونۍ مې ویلي وه. حتی که دوی اوس ما پلوي هم نه کوي، زه د دوی پلوي کوم، ځکه زه پوهیږم ما یو ښه ژوند درلود، خو په دې هم پوهیږم چې رالویدل څه ډول وي. په امریکا کې ډېری کسان په دې حس پوهیږي.
And so many people across America know that feeling.
The America pa New Hampshire ayalat ki de ratlun ki walas mashin intikhabato la para de gundun khpal manzira igirani de session be paraz masham na waqt pa itawara sede. The America khabari rasani wai diru khalku pa de intikhabato ki gadun darlot. Tar de urandi pa Iowa ayalat ki de tiruni para igiri u ki de jumhuri ghoshtun kula gun sa Todd Cruz aw la Democrat gun sa Hillary Clinton diri rai gatelwe. Ratlun ki gundi rai girani ba pa janubi Carolina ayalat ki
د امریکا په نیو هامشر ایالت کې د جمهور غوښتونکو او د دیموکرات ګوند لمنو انتخاباتو په باب مو واوریدل. د انتخاباتو دغه بهیر د امریکا په ټولو ایالتونو کې دوام کوي، چې په نتیجه کې به د دواړو ګوندونو لخوا دوه کاندیدان د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره سره سیالي کوي. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زنوریاس نوري له تاسو